اوریدونکو سلام، نن چهارشنبه د مرغومی 15 مده چې د دسمبر میاشتې 25 منټې سره سمون خوري. د طالبانو لخوا په غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار د بندیزونو دوه کاله پوره شول. دغه بندیزونو د افغان میرمنو په ژوند څه اغیزه کړې ده؟ له دې ورآخوا طالبانو د لوګر سیمنټو د تولید تړون له یو خصوصي شرکت سره لاسلیک کړی. د سیمنټو تولید پر اقتصادي ودې څومره اغیزه کولای شي او دغه ډول د فابریکو جوړول د اقتصاد د ودې لپاره څومره ضروري دي؟ دا زمونږ د اتصال د نن ورځې دوه موضوعات دي چې زمونږ میلمانه به پرې خبرې کوي. زه احسان لارو زیم اوس هم پام وکړئ د نن ورځې څو لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت د افغانستان د پکتیکا ولایت د برمل په ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د سه شنبه ورځې ناوخته په بریدونو کې د تلفاتو په اړه ویلي چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 640 ملکي وګړي وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې تیره شپه د پکتیکا برمل ولسوالۍ په شینې سترګې اډې کې سور زغمی کې الماستي او مرغي سیمه کې په څلورو ځایونو بمبار شوی چې له عمله یې ټول 640 تنه وژل شوي دي. ذبیح الله مجاهد ویلي اکثره یې ماشومان او زنانه دي. شپږ نفره ټپیان چې یو لوی کس او 15 ماشومان دي. شهیدان او ټپیان ځینې ځایي خلک دي او ځینې د وزیرستان څخه را کډوال شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال وایي چې د پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی ګوند تر لاریون شاوخوا یوه میاشت وروسته لا هم پولیسو لخوا ځورول کېږي او زندانی کېږي. دا تر هغه وروسته دی چې د پی ټی آی پلویانو د دغه ګوند بنسټګر او د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان د خوشې کولو لپاره د لندې په څلورمه لاریون پیل کړ او د لندې تر شپږمه د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور او د عمران خان د میرمنې بشرا بی بی په مشرۍ زورګونو لاریون کوونکي د اسلام آباد ته داخل شول او د جمهوریت څلور لارې ته یې ځانونه ورسول. هلته پوځ او پولیسو د احتجاج کوونکو خلاف عملیات وکړل او هغوی له ډي چوک څخه په شا وتنبول. د طالبان لخوا افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز دویمه کلیزه پوره کېدو سره هماهاله دغه بندیزونو د غندنې په تړاو د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شاهزادګۍ د کرن ډیکر ویلي چې دغه بندیزونو له امله د بې شمېره خلکو ژوند سخت اغېزمن شوی دی. په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا شاهزادګۍ پر افغانانو باندې دغه بندیزونو اغېزې ډېرې سختې یادې کړې او په بشري چارو کې یې د ښځو په ګډون ټینګار کړی دی. افغان میرمنو په تیرو دریو کلونو کې کوچني کاروبارونه پیل کړي ترڅو خپلې اړتیاوې پوره کړي او د نورو میرمنو ملاتړ وکړي. چې په 2021 کال کې د طالبانو واکمنۍ وروسته د دې دندې په چټکۍ سره کمې شوې دي. پام وکړئ په دې هکله زما د همکاري رپورت.
کله چې زینب فیروزی افغان میرمنې ولیدلې چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د سختو ستونزو سره مخامخ دي نو لاس په کار شوه او په خپلو پیسو یې د هغوی لپاره یو کاروبار جوړ کړ. زینب د غالی عبدالله پیوی ته صدی کې د کار کولو نه 300 امریکایي ډالر لاس ته راوړل او په دې پیسو یې کوچنۍ پانګونه وکړه. اوس یې څه باندې لس میرمنې په خپلې کارخانه کې په کار ګمارلې دي.
در آرایشگاه که کار میکردیم خیلی خوب بود، پیسش هم خوب بود. مثلا میتونستیم یک روز جور کنیم 5000، 3000 یا 6000، 7000 بگیریم، اما اینجا که ماه پوره که کار کنیم اوقع نمیشه. مثلا که خیلی که کار کنیم ماهی 5000 اینا، از او بیشتر نمیشه. اینجا اصلا مقایسه کردنی نیست دیگه.
په هرات ولایت کې د سوداګرۍ لارې نه هدیش کلنې زینب د خپلې شپکسیزې کورنۍ لپاره د کور ټول لګښتونه پوره کوي. د هغې میړه کارګر دی. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې خوځو د عامه سکتور د کارکوونکو شپږ ویشت سلنه برخه جوړوله چې دا شمېر د ملګرو ملتونو په وینا په اغېزمنه توګه صفر ته راټیټې شوې ده. جونی او میرمنې هم د ثانوي ښوونځیو او هم پوهنتونونو څخه منه شوې دي چې بیا ملګرو ملتونو دا محدودیتونه د جنسي توپیر په توګه یاد کړي دي. په داسې حال کې چې ښځې کولی شي چې تجارت وکړي، خو په افغانستان کې تر ډیره دا کار د نارینهو د دندې په توګه ګڼل کیږي.
با پردارم پسونه به درس خو چون در ورمې دختره بسته در مکته، باز برادرم میگم درس بخونم اونا به جای برسم باز ما کار میکنم به جای نه.
نوری ویل چې د افغان سوداګرو خزو لپاره یو بل مسله د محرم شتون دی چې د کورنۍ یو ناري نغړي د موادو د پیریدلو لپاره نورو خارونو یا ولایتونو ته ورسره لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې له څلوېښتو کلونو پر لپسې جګړو وروسته ډېرې افغانې مېرمنې کونډې شوي او ډېرو نورو یې نارینه خپلوان له لاسه ورکړي دي.
در فامیل خو 8 نفر تعداد هستن که باید یعنی اونا نانخور خانواده هستن. من مجبور هستم که خودم یک نفر هستم از اونا نان و ایناشان آماده کنم. بر علاوه که 8 نفر فامیل خودم هست و تعداد 12 نفر خانمایی که همراه ما کار میکنن هم کار هستن. اونا هر کدامشان 4 نفر 5 نفر یعنی در خانه طفلایشان هست یا همراه خودشان شاید 6 نفر شود. به این دلیل تقریبا نمیمانه شاید از طریق همیز فشل خانگی حدود 100 یا 120 نفر یعنی اکمال شوند نان بخورند.
که زه هم د محمدی په څیر کاروبارونه د ژوندانه یو برخه ده، خو معاشونه یې له 5000 څخه تر 10000 افغانۍ پورې سیږي چې د کورنۍ ټول لګښتونه نشي پوره کولی او ډېرې ښځې لا هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
چه بازار خوبی نیست برای خانم ما. مثلا ما مارکتر خانم نداریم در بازار برن برای خانم ما کار کنن و برای خانم ما فعالیت و کسب و کار پیدا کنن یا بازاریابی کنن که بتونن محصولش فروخته شوه. سابق پیش از تحولات خانم ما بودن که میرفتن مارکتینگ میکردن، بازاریابی میکردن، برای خانم ما باز میبودن محصول خود هم فروختن. او را ندارن. متضررین زیادتر خانم ما بودن. از اون لحاظ مشکل دوم محرم که خانم ها باید امرای محرم خود به ولایت ها مثلا به سفرهای بیرون برن به خاطر کارکرد خود یا به خاطر قرارداد مشکل دومی شانی استک
د خپل کورنۍ سره د مرستي او ټولنیز کولو لپاره د ځای درلودلو سربیره ځینو مېرمنو ویل چې کار دوی ته د هدف د ترلاسه کولو احساس ورکوي. رڼا تورنی غورزنګ د امریکا غږ واشنگټن.
د طالبانو لخوا افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز دویمې کلیزې پوره کېدو د بحث لپاره د میرمنو د حقونو فعال مکیز حمید وردک او همدارنګه خبریاله او د میرمنو د حقونو فعال مینا اکبری پر سکایپ را سره دي. دواړه ستړي مشه په خیر اغلی. میرمن اکبری، تاسو به د میرمنو سره په افغانستان کې پاړی کې دا چې په دولتي مؤسساتو کې د میرمنو پر کار او دندو باندې بندیز لګیدلې، د دې کار نه د میرمنو په ژوند باندې کومي اغیزې راغلي دي؟
ډیر زیات مننه کوم چې زموږ خبرونه تر وبللم. متاسفانه په افغانستان کې د اوسنی حکومت پر اتک سره میرمن ډیر زیات اغیزمن شوې. د میرمنو په ژوند باندې د انجنونو د هیل سره لوبي وشوې، د وی هیل تر خاورو سره خاورې شوې. که څنګه چې موږ تاسو ټول ګورو، د اوسنی حکومت پر اتک سره انجنې نشي کولای تعلیم د مکتبونو ته لاړ شي، په هانتونو ته لاړ شي، میرمنې انجنې نشي کولای چې دند تر سره کړي. حال دا چې زموږ په افغانستان کې ډیر زیاتې کونډې دي، هغه کونډې میرمنې دي چې محرم نه لري، نو هغه به په تیر حکومت کې په خپل کار کې وه دې قلی ورایشګا وای درلودله یا به خیاطی درلودله، د همدې له طریقې و دوی خپل یو حلال رزق ترلاسه کوي. خو متاسفانه اوس په دوی باندې په کار کولو باندې بندیز لګیدلې ده. نو زموږ ډیرې میرمنې دي چې زور سره پاډی کې هم په افغانستان کې نو رایشګری وي یا خیاطانی وي، نو یا به رستورانتونه درلودل، نو هغه وس نشي کولای خو چې لاړ شي. خو لیکن دوی د ډیر زیات فقر سره مخامخ دي. حتی وای موږ چې یو ټایم ډوډۍ ولرو بل ټایم ته موږ حیران پاتې یو چې موږ څه وخورو، ماشومان لرو، صغیران وای را په غاړه دي. په افغانستان کې غوتا سیګوري ک هغه د مثلا لیوار څخه یا د خپل ورور څخه یا خپل کورنۍ اطلار د کورنۍ څخه اخزي کومک غوړي نو دوغه خپل هغه کورنۍ په بد حال کې دي. سپات یو وای بدی ته دي صغیران او سرپرستی وکړي. نو متاسفانه زموږ افغان خويندې چې په افغانستان کې دي، د هر لحاظه ډیر یو سخت او ډیر سخت ناورین کې دي. نو چې موږ کولای لاړ شي درس ته، نو هغه
میرمن
به
سره رقم ژوند ولري. میرمن اکبری، اجازه راکړئ یو ځبه یو پوښتنه وکړم. میرمن اکبری، دا اوس تاسو په ریپورت کې هم واوریدل او موږ کتل سمو د مخکې ملګر ملتونو هم په یو ریپورت کې ویلي و چې په ګڼ تعداد کې میرمنې په کورونو کې لاسي صنایع او د زعفرانو په تولید او شیانو باندې اخته دي. فکر کوئ چې په دولتي ادارو کې یا په مؤسساتو نه بغیر په کور کې په لاسي صنایعو کې او دغه سنور شخصي تجارتونه چې دي، دا د میرمنو هغه اړتیاوې پوره کولای شي چې په نورو ادارو کې دوی پر معاش باندې کار کوي؟
بالکل نه، بالکل نشي کولای شي. هغه څه چې دوی په دې حکومت کار کوي وظیفه کولای او څه به لاس سره وړو په اوسني حکومت کې اوس چې کومه غلطي صنایع هغه څه چې دوی په کورونو کې مختوري نشي کولای. کویږي اوس فکر کوي یو میهمان په کور کې یا غالي وبدي یا کورنۍ خواړه څه چمتو کوي یا مثلا دوی په کور کې هغه محصولات هغه وطني جامې سګنډي چې هغه وکولای شي خو فروشات ولري. په دې حکومت کې خو فروشات لري ځکه چې مېرمنې آزادې وي نوغو به استفاده ترې نه کولی. اقتصاد څنګه څه خو و اوس خو اقتصاد بېخي په صفر ولاړ ده. ښه فکر وکړه یو مېرمنې ډېرې ښه غالۍ ووبدلې، ډېر ښه افغاني جامې یا افغان جولري یې جوړې کړلې، نو څوک شته دې اخیستلو؟ خلک خپل دې مړې دومره پیسې نه لري، نو څه فایده چې دوی په داسې یو حالت کې اقتصادي ناورین ده په افغانستان کې دوی غالۍ واخلي بالکل کیسوک نه اخلي، فروشات نشته نو دوی بیچارهګانې به څه وکړي؟
مرمن مرمن اکبری ډیر زیات مننه اور بشم حمیدی اکبر وردک. مرمن وردک د زینو نورو خکیلو غاړو ترڅنګ کرن ډیکر هم د غندلې د خپل خوشینی څرګنده کړی چې دوه کال کېږي چې مرمن په غیر دولتي مؤسسو کې د کار څخه بند شوې دي، هم د غندنې بسنه کوي؟ اول
سلامونه او ډیر مننه چې زما موبایل مخکې پام ته د مافه نظر د مافان د ذکر او د کار باندې سپوزو خپل یو کاچ مې دي خدمت د افغانستان د خزو د وګړو په وړاندې دا خیانت دا ډیر یو مهاله او ډیر ژور اغیز نه تنها د افغانستان د خزو په انفرادي حقوقونه باندې بلکې د افغانستان په ټولنیز او اقتصادي برخه باندې هم د برخه هم ځان مالا کار چې بالکل دی دی بیرانی دی کومک نه بغیر دا به ډیر یو مهاله باندې اغیزی چې دا به دی کول او خو هم دا اغیزی پراخ شي نور هم سایګانو ته دا اغیش بالکل دا دی موږ دا دی وړې دی بین مللي حکومتونو دا کوم چوکیا او سنې چوکیا چې دا دی موږ دی پاره نوې شای نه ده دا موږ په دی تاریخ په ټول کې دا تجربه کړې ده چې دوی همیشه د افغانستان د خزو پالات کې د امریکا خپل شوکیا غوره غوره بللې ده او هیڅ کوم بړنی اقدامات نه دي
مرمن وردک. ځین مؤسساتو داسې ګواښ هم کړی و چې که پر مېرمنو باندې په دغو مؤسساتو کې د په کار باندې بندیز ولګیږي دوی به خپلې چارې په افغانستان کې ودروي. فکر نه کوئ دا کار ونه شو؟ بل ځینې مؤسساتو په افغانستان کې دا ګواښ کړی و چې که چېرته مېرمنو ته اجازه ورنکړلی شي دوی به په افغانستان کې هغه خپل فعالیتونه ودروي. دغه مؤسسات خپل فعالیتونه ودرول کنه اجازه ورکړه شو چې مېرمنې په دغه مؤسساتو کې کار وکړي؟
ته کوم ځای پورې چې زه خبر لرم هغه متاسفانه چې اکثره هغه کوم غیر دولتي هغه کوم ټولنې چې وي هغه بندې شوې دي، چې هغه متاسفانه هغه اوسني حالت هغه اوسني نابرابري چې په ټولنه کې هغه نورې هم هغه ژورې کړې دي او نورې هم فضا ښځو ته مېرمنو په سر
او فکر کوم چې د مېرمن وردک غاګ مونټنر راځي. زه به ورشم مېرمن اکبری ته. مېرمن اکبری څه فکر کوي دغه کرن ډیکرم خپل اندېښنه څرګند کړ، ځین نور ادارات هم خپل اندېښنې څرګند کړې، نړیوال نور څه کولای شي چې طالبان دې ته قانع کړي چې مېرمن ته اجازه ورکړي چې په ادارو کې کار وکړي؟
لبد مرغه د حقونو کوم اداري چې به د بشري حقونو اداري او همدارنګه نور کوم مسؤل کسان چې وو چې واقعنه وي کولای شي په دې برخه کې وند واخلي او ډېر مهم رول ولوبوي. متاسفانه ټول پر دې مسلې باندې چپ پاتې شول، بل خصوص د افغان مېرمنو او د افغان انجونو د تعلیم په برخه کې. اوس کومه تاسو نور هیوادونو ته راشو په نور هیوادونو کې چې اندک یو موضوعي د بشري حقونو اداري نړیواله ټولنه ټول نور باندې غږ اوچت کړي، اندېښنې سرګند کړي، د اندېښنې د سرګندېدو ترڅنګ هغوی یو عملي ګام واخلي، داسې عملي ګام چې هغه ډېر یو ښه نتیجه ولري. خو لیکن متاسفانه په افغانستان کې چې کله هم داسې یو ناورین راغلی دی چې هغه د نوي نسل د ټول ژوند د بربادېدو لامل شو، خو لیکن بیا هم نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو هغه نهادونه چې باید خپله هغه مهمه ونډه درلودلی هغسې نه وو، سید غندل خوزه هم شم یو عام قسم کولای شي هر څو کولای شي یو یو ناورین چې په یو هواد راشي لکه په افغانستان چې راغلی دا هر څو کې غندلای شي عملی ګام مهم ده ولې د نورو هوادونو د ناورینو په مقابل کې عملی ګام اخیستل کیږي ولې په افغانستان کې نه نو اصلي مشکل په همدې بشري حقوقو په ادارو کې دا په نړیوال ټولنې کې دا چې د افغانستان په دې مهمه مسله دوی چپ پاتې دي
مننه میرمن ورده کزما غاوري میرمن اکبری ویل چې په دې اړه باید عملی ګام واخیستل شي دا عملی ګامونه څه شي د نړیوالو واخلې بغیر دینه چې غندنی و کی طالبان پر رسمیت نه پیژني ډیپلوماټیک اړیکې ورسره نه لري نور څه کولای شي مثلا
اجر مننه یو مشکل چې غواړو کومه هغه یو مشکل وغواړو حل کو د مشکل بار بار یادول خپل مشکل نه حل کیوي فرنده کومه هغه مشکل د پاره د حل یاري پټو کوم ټولنیز هغه مشترک کوم هغه فائدې شې یا نفع شې چې مملکت ترقیږي هغه باید مد نظر ونیسو او د ټولنې هغه ټول وګړي چې په ټولنه کې ژوند کوي هغه موږ هم ورکو دغه نظریه مختلف بیا په زمن کې دا چې خپل پلان چې موږ پلان کړی پلان چې کوم جوړیو هغه په ټولنه کې بهتره کار کولی شي د متاسفانه په افغانستان کې یا کوم بین المللي دوادونه چې دی هغه اکثره وخت د شکایت داول باندې دا مشکل او سنای مشکل چې افغانستان کې د شکایت په شکل باندې هغه ازاری وی هیڅ څوک نه دی کوم څه په باندې دی چې دا یو عملی بڼه د توار کې چې دا یو باید ستراتیژیک یو عملی بڼه یو اقدام باید واخیستل شي دوه کې چې هغه په ټول څنګه چې ما وی هغه ټول دی د ټولنې هغه وګړي باید په کوم کې مشترک برخه واخلي او دغه نظریات او دغه کوم هغه اصول چې دی هغه باید مد نظر ونیول شي
عبدالله په پښتنه بل موکه مرمن وردګ د نړیوالو د بشري حقوقو ادارو ترڅنګ دنه په افغانستان کې هم خلک چوپ دي مثلا اعتراض هم نه کوي غږ هم نه پورته کوي دا د څه معنی لري دا خلک د جنو تعلیم بند شو په مرمنو کار باندې بندیز ولګي د خو خلک چوپ دي
دا متاسفانه د مخبل د خپل د افغان ورونو نه دا ګیله ده د شکایت دی چې دی والی څه پاتې دی والی څام یو کار والی نه کولی اقدام نه کوي بل دا چیز فکر کوم دی افغانستان خلک روحاً مرشوي دي دا خپل متواتر جنگ یا متواتر کوم مختلف حکومتونه چې په افغانستان کې راغله افغانستان خلک مستری شوي دي د ډیر جنگ نه یا د ډیر بیرته ریسپانس ورکول نه دا به فکر کوم دی ما په نظر ذهن او روحاني انسان چې کله ډیر ستړی شي د ډیر جنگ نه د ډیر اغنه هغه بیرته یو خاموشي حالت شي چې هغه ډیر یو د خوشيني وړز دی ډیر یو نو امید کوونکی حالت دی
نه 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 مېرمن اکبری کرن ډکر په غنو ټویټونو کې په ایکس کې دا خبره کوي چې قندهاري طالبان تاسو فکر کوئ چې طالبانو کې داسې اورډل شته چې هغه په واک کې وای د مېرمنو حقونه باور کړل شي وای
مخکې لږ چې زده پوښتنه د زو اگر کوم تاسو چې کومه پوښتنه د میرمن ودک څخه وکړه لکه پوښتنه واخو لیکن زه وړم دغه پوښتنه په جواب کې دا وایم متاسفانه زمونږ هغه خويند یو ورونه چې د نن په افغانستان کې دی هغه وس زکه چپ پاتې دی په اوایل کې هو تاسو وکړل چې بشړګان مظاهری وکړي لارینو نه ډیر بعد هغه اته ځان وژني لیکن بیا هم چا ورته بالکل توجه و نه کړه چې څوک چې اوس مهال غوري غږ چت کړي خپل سر او چت کړي د طالبانو له خوا نه جیل ته بيول کیږي او هر ټکه ول کیږي آینده چې دوغوې جسدونه مړ او ژوندې ورکیږي نو هغه په داسې یو حالت کې څنګه غږ چت کوي نو متاسفانه تاسو څوک غږ نشئ
مېرمن اکبری همدلته یو خبره ماته اجازه راکړه همدلته ماته اجازه راکړه تاسو ګوري چې د عدم تشدد په مبارزه کې د لارینونو په مبارزه کې د مدني مبارزې د خوګدي محل مبارزې د اتمه چارواکي یا حکومتونه تاسو د پیټي مبارزه وګورئ تاسو نن سندل هم مبارزه وګورئ دغه مبارزې کې خدا خبري وي حکومتونه په فشار راولي خو بیا هم خلک خپل هغه ادامه ورکړي مګر په دې ورسره کې ټول خلک چپ دي
یو خدا خبره وی وسپتی حکومت کې هم ګور ډیر مسائل وو خو لیکن خلکو د لاریونو حق درلودو هدا خپل سنفسه د بیان ازادي خو په هغه هیواد کې چې داسې وډل حاکم وي چې د بیان ازادي ونه لري خلک نو غد اوجت کولای نشي. وزګوره مونږ او تاسو ګور په افغانستان کې ټول رسنۍ سانسور دی، او رسنۍ چې یو قدرت لري هغه نشي کولای خپل غږ اوجت کړي. نو د عام خلکو څخه بس ګیلوي چې هیڅ کوم سپورټر نه لري، هیڅ څوک داسې نشته چې هغه حمایت کړي، هغه له زندان څخه راوباسي. څوک غږ اوجت کړي زندان یې زیاده، څوک غږ اوجت کړي هغه دنیا ته لیږي. نو متاسفانه ځکه خلک د خپل ځان له ویرې څخه
ډیره مننه د مېرمنو د حقونو فعال مکیز حمیدی ورداګ، او همدارنګ خبریاله او د مېرمنو حقونو فعال مینا اکبری کور موادن چې په خبرونه کې مرسته ګډون وکړي، ډیره زیاته مننه. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې دغه وزارت د افغان ساک خصوصي شرکت سره د لوګر په ولایت کې د سیمنټو د تولید په برخه کې د 1.5 میلیون ډالر د پنګونې تړون لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال وایي الحمدلله فطرت د ایکس په پاڼه په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې کابل کې دغه تړون د لاسلیک پر مهال په جوړې شوې غونډه کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم برخه لرله. په اقتصادي وده کې د سیمنټو په تولید او او د بحث لپاره د اقتصادي چارو شننکې هاغله عبدالقادر جیلانی پر سکایپ را سره ده. جیلانی صاحب سلامونه، په خیر راغله استریم شه. په لوګر ولایت کې د سیمنټو د تولید د فابریکې د قرارداد لاسلیک کول څنګه ارزوي؟
مننه، سلام تاسو ته ګران هیوادوالو ته. بل شکه چې دغه ډول فابریکې په افغانستان کې جوړې سي، اغیز یې په ملي اقتصاد باندې ډیر زیات دی. خودل تاسیسی سوال همدا دی چې د طالبان د افغانستان د قانونونه چې دغه پیسې تر لاسه کوي د چیرته زی او په څه ډول مصرفي، دا له اوسه پورې یو سوال دی. اما دغه پروژې چې موږ د قانونو په سکتور کې ګورو، دا اوسنۍ پروژې نه دي، بلکې د جمهوریت وخت نه په پلان کې وي، او په دغه سیمو کې د نامنۍ له امله دغه پروژې نه تطبیق کېدلې، او د نامنۍ لامل هم همدغه طالبانو. بل خبره دا ده چې د اوګدي جګړې له امله په افغانستان کې د معدنو استخراج تفحص په سمتوګه نه وشوي، ځکه هر ډله براتله او هغه به د معدنو استخراج په غیر فنی غیر مسلکي شکل باندې ترسره کاوه، او په ګوندیانو او په نورو مختلفو کړیو به د افغانستان سره زر یاقوت حتی کرومایت او مختلف معدن په ډیر بیرحمانه شکل استخراج اول او خرڅول به په ډیر ناچیزه قیمت باندې. بل شک په دغه ټوله دنیا پویږي، بل هغه جیولوجیکی سروې چې تر سره سوي دي، افغانستان سرشاره طبیعي منابع لري، اما له روسو پورې یو فقیر هیواد دی. اساسي لامل هم دغه دی چې زمونږه قانونا په د پلان لمخې په فنی او مسلکي شکل نه دي استخراج شوی، ځکه مونږه سرویګان لرو، مطالعات لرو، مګر وخت او زمان.
جلالي صاحب دغه ستا د خبرو په اړه کې باید وایم چې شل کال د جمهوریت حکومت او پر لمړی 15 شپږ او اتو کالونو کې د افغانستان امنیتی وضعیت دغه د اوسنی امنیتی وضعیت نه ډیر خو، او هغه وخت کې بیا رغونې هم ډیر وي، خو په خوانی حکومتونو دغه سی فابریکې یعنی د سیمنټو فابریکې بدون صح کار نه وی، چې ډیر وړو وړو کوچی کوچی هیوادونه د سیمنټو له لحاظه خودکفا دي، او موږ به د پاکستان او ایران ټیلرونه را ډکړي او دلته سیمنټ راوړل، بیا هم په هغه باندې سرکونه جوړول.
وري دقیقا مهم سوال ته اشاره وکړه، اما د قانون پروژې یو کلنې دو کلنې پروژې نه دي، دا یو پروسه ده، او دا دیش کلنې 25 کلنې پروژې دي په مختلفو برخو کې. د قانون هر کان په همغه زحمت باندې په حجم په اساس باندې یو پروژه رامنځته کیږي، یو قرارداد رامنځته کیږي. بل مهمه خبره کله چې د تاسو د شل کلن جمهوریت خبرې کوي، دلته په وکلونو کې حتی هغه ظرفیت په د قانونو په سکتور کې چې باید موږ لرلو موجود نه و. هغه لپاره ادارې جوړې شوې، قانون جوړ شو، د خپل د معدن قانون مهمه لاس ته راوړنه ده. د دې ترڅنګ په مختلفو برخو کې موږ استخراج درلوده، مثلا موږ وګورو د کرومایټ او د ډبرو سکرو، حتی د سیمنټو د غوریانو په هرات کې، او د دې ترڅنګ په جبل سراج کې فابریکې لمخ کې نه فعال وي، بیا د جګړو پر مهال تخریب شوی وي. دغه ټولې تصدۍ او فابریکې د جمهوریت په وخت کې جوړې شولې، دا فابریکی تاسو چې کتلی سلوش کلنه جګړه کې دغه دیرش کاله جګړه کې مسلسل جګړه کې دا ټول تاسیسات لمنځه تللی وو، حتی په کابل کې فابریکی تخریب وو.
جنې سپ دې می پوکا چې دغه د قانونو د استخراج د قرارداد ورکول د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پټول کې خبر
ده کنه تاسو په دې اړه کې اندېښمن یاست؟ وګورئ په دې کې هیڅ شک نشته چې دا ډېر خبر ده، خوشاله خبر ده. کدل ته فابریکې جوړیږي یا معدن په فنی او مسلکي شکل باندې استخراج کیږي د قانون لمخې، دا د افغانانو په ګټه ده. اما یو برخه ستاسو د سوال جواب هم دا ده، اندېښنه مې په دې ده چې دغه عواید طالبان ترلاسه کوي دا په کومه برخه کې مصرفيږي او چیرته چې دا پیسې، ځکه موږ ډیر اندېښنه دلته لرو چې ډیر طرحګره نورې طرحګریزه ډلې په افغانستان کې شتون لري او د دې پیسو نه دوی تمویل کیږي، نو ولسته ګټه نه رسیږي، ولس ورځ تر بلې فقیر تر کیږي او بیچاره کیږي. ځکه په افغانستان کې د قانون سکتور یوازې نه سکتور و چې کولای شي د افغانانو لپاره کاري فرصتونه ایجاد کړي، ملي عواید تپړ کړي. پوری دلته د منګه پلان او برنامه همدا و د جمهوریت په وخت کې چې د قانون او اواید باید په منظم شکل یو واحد حساب ته انتقال شي، مدیریت شي او په دغه پیسو باندې ملي پروژې په افغانستان کې تطبیق شي چې هغه یو ګټه نه بلکې څو ګټه باید ولري. مثلا عام المنفعه وسیږي، خلکو ته خدمات ارزه کړي او د دې ترڅنګ بیرته د اوایدو سرچینه حکومت ته وګرځي چې حکومت ته اواید ورکړي. تاسو ماته وایي چې طالبان دغه پیسې چې د قانونو نه ترلاسه کوي دا چیرې مصرفيږي؟
طالبان وایي مثلا
یو یو موضوع بل ده، کله چې طالبان پرله پسې د 1402 او د 1403 کلونو د بودیجی ارقام له ولس سره نه شریکوي، نو څه کوي؟ نو څه دغه پیسو کوم حساب ورکونې لپاره کوم میکانیزم موجود دی؟ اصلا موجود نه دی. موږ ملي بودیجه حتی له والیانو د کلي له ملکانو سره د دې پروژې او ارقام شریکول او هغه په ویب سایټ باندې موجود و او ټول ولس هغې ته لاسرسی درلود، نو دغه پیسې چیرته دي؟ دا یو سوال دی، طالبان به جواب ووایي.
اوس د حل لاره څه ده؟ طالبان هر ورځ قانون په قرارداد باندې ورکوي او بودیجه نه اعلانوي، څوک څه کولی شي؟
ګوري طالبان له تر اوسه پورې په افغانستان کې ملي مشروعیت نه لري، په نړۍ کې رسمیت نه لري. نو که موږ د قانوني اړخ وګورو، طالبان دغه معدن چې استخراجوي دا غیر قانوني او حتی د افغانستان د اساسي قانون دی اوس نه مني، اوس یو عربي قانون چې کاپی پیس ده، یو الامار اسلامي او نظام ها یو شی جوړ کړی چې اصلا هغه د افغانستان په ټولنه کې ځای نه لري. نو دوی د معدنو د استخراج په حق لباندې واضح دریز هم نه لري او دې ته یوازې د یو مصرفي منبع په شکل باندې ګوري، یعنی دا پیسې مصرفيږي او د دوی امیر المؤمنین له خوا چې په هر برخه کې د حکم لمخې مصرفيږي، کوم حساب او شفافیت او رونتیا په دې کې نشته. نو دا یو اساسي سوال ده، اصلا دلته د افغانستان ولس بلکې د راتلونکو نسلونو دغه معدنو کې حق لري چې دغه معدنو نه سالمه ګټه پورته شي. اما تاسو وګورئ طالبان له تر اوسه پورې له دغه شرکتونو سره چې اصلاً معلوم نه دي چې په څه ډول رامنځته شوي دي، کومې کړې په دې کې شاملې دي، دا کېدلی شي پاینده کې پر ځای دي چې ګټه ډېرې وي تاوان به ډېر وي.
ډېره زیاته مننه د اقتصادي چارو شنون کې عبدالقادر جیلانی کور موادان چې په خبرونه کې مرسته ګډون وکړي، ډېره زیاته مننه.
تاسو هم مننه.
سلامات. قرمونه دمکو داوود اتصال د نن ورځې خبرونه تر بیان پلوې او بخښنه خدای سپارم.